آغاق رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم جناب اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړ به ز نظرانه یوسفی او زیبا خادم درته د دې وخت خبرونه سره هر کله وایو. نن د 2014 کال د اپریل د میاشتې 2 نیټه ده. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د هرات په ولایت کې د ماین پاکۍ د مؤسسې 15 تنه کارکونکو تختول شوې دي. ټاکل شوې ده چې د بروکسل هوایی میدان سبا ته پرانستل شي، او په سومالیه کې د الشباب د ډلې یو مهم کس د ډرون په حمله کې وژل شوی دی.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې د قوانینو د سختېدو له وجې هر اونۍ 40 تنه افغان کډوال په خپله خوښه بیرته افغانستان ته راستنیږي. او د ننګرهار د ښځو د چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د دولت خزینه کارکونکي د ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس پوره خبرونه.
افغان چارواکي وایي وسلوالو د افغانستان په لویدیځه سیمه کې د ماین پاکۍ 15 تنه کارګران تښتولي دي او د خلاصولو لپاره نظامی عملیات ادامه لري. دغه کسان د جمعې په ورځ د هرات د ولایت د کوهستان په ولسوالۍ کې چې د ایران سره ګډه پوله لري تښتول شوی دی. د هرات د پولیسو مسؤلینو وویل چې دغه ټول یرغمل شوي کسان د هالو ټرست په نوم د ماین پاکۍ د غیر حکومتي مؤسسې افغان کارګران وو. پولیسو ویلي دي چې دا د یاغي طالبانو کار دی. دا کسان په داسې وخت کې وتښتول شول چې افغانستان د ځمکنیو ماینونو د خطرونو د اطلاعاتو د بین المللي ورځې د نمانځنې لپاره تیاری نیسي. سبانه بل سبا دغه بین المللي ورځ ده. افغانستان دغه جنگ ځپلی ملک د نړۍ په هغو ملکونو کې دی چې د ماینونو نه ډک دي. د هالو ټرست مؤسسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ د پروګرام د اتو مهمو مؤسسو نه ده چې میلیونونه ماینونه او نور هغه بمونه او ګولۍ پاکوي او شنډوي چې د تیرو 28 کلونو د جګړو د وخت نه راپاتې دي. د ماین پاکۍ دغه مؤسسې د ماین پاکۍ د بین المللي ورځې د نمانځنې په مناسبت په بیانیه کې ویلي دي چې د دغو ماینونو او نورو ګولیو او بمونو موجودیت چې چاودلې نه دي په افغانستان کې اوس هم د زرګونو خلکو او څارویو ژوند په خطر کې اچولی دی. دغه مؤسسې ویلي دي چې په 2015 کال کې د ماین پاکۍ د چارو 388 افغان کارګران تلف شوي دي چې د 2014 کال په مقایسه 18% کموالی ښیي.
په سومالیه کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې د الشباب د وسلوالي ډلې یو مهم کس وژل شوی دی. په سومالیه کې د عملیاتو یو امریکایي چارواکی پرون دغه خبر ورکو. د سومالیه چارواکو ویل چې حسن ظهوري د الشباب د وژونکې ډلې مشر د ډرون په حمله کې وژل شوی دی. د دنوم د سومالی د حکومت د هغه 12 کسانو سره په لیست کې وو چې په موګادیشو کې ټیرستي حمله کړې وه. د امریکا د دفاع د وزارت مطبوعاتي دفتر دا خبر تایید کړی دی چې د سومالیه د قواو په همکارۍ د پنځشنبې په ورځ هوایی حمله کړې ده. هغه وویل د هوري مخکینې ټیرستي حملې چې درې امریکایان پکې وژلې شول پلان کړی وي او په سومالیه کې د نورو حملو پلانونه جوړول.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په سوریه کې چارواکو ویلي دي چې پوځ په پالمیرا کې یو لوی قبر پیدا کړی دی. دغه چارواکي وایي چې په دغه قبر کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 30 جسدونه دي. ځینې داسې جسدونه دي چې سرونه یې پرې شوي دي. پوځ د یکشنبې په ورځ پالمیرا د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو نه بیرته نیولی دی.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15 خبرونه ته ادامه ورکو. د بلجیم چارواکي وایي چې سبا به د برسلز نړیوال هوایی میدان بیرته پرانستل شي. تفصیل د حسیب الکوزین اوري.
د بلجیم چارواکي وایي چې دوی به د یکشنبې په ورځ د برسلز نړیوال هوایی ډګر چې د مارچ د 28 نیټې د تورستي بریدونو رئیس تړلی دی بیرته پرانیستي، خو سخت امنیتي تدابیر به نیول شوي. حکومت د پولیسو د اتحادیو سره پروند جمعې پورز نوښت موافقه ته ورسېدی. پولیسو د احتساب غواښ کړي او کچیر د امنیت په برخه کې دوی ویل چې د غوی ځین غشتن ونه منل سي نو دوی به کار ترانه سي. د بلجیم پولیس شکایت لري چې د دوی په وینا په هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر ټینګ نه دي. د اتحادیه مشرانو ویل چې ټول مسافرین باید د امنیتي کنټرول څخه د هوایي ډګر د باندې تیر سي، خو د هوایي ډګر مسؤلینو بیا استدلال کوي چې دا کار به زیات خلک په قطارونو کې منتظره کړي او د بلې توریستي حملې لپاره به لار اسانه کړي. خو بالاخره دواړه خواوې موافقې ته سره ورسېدلې او د سیو موافقې پر اساس به ټول مسافرین چې د پروسلس هوایي ډګر ته ورننوځي د باندې به تلاشي کیږي. حسیب الکوزی، امریکا جغ، واشنگتن.
یو بلجیمی نن د شنبه په ورځ د تروریستي فعالیتونو په تحقیقاتو کې د تروریستي دسیسې له امله ملزم وګڼل شو. د فرانسې او بلجیم مقاماتو دغه کس د پنج شنبه په ورځ تسلیم کړ. د هغه هویت صرف وای ای خودل شوی دی او د راپورټونو له قراره 15 یا 16 دیش کلن دی. سرانوالانو ویلی دی هغه د دی دا کرکر سره ارتباط لري. دی دا کرکر تیره هفته پاریس ته نږدې ونیول شو او ګمان کیږي چې د تروریستي حمله دسیسه هم د جوړه کړې و. د حمله هدف کوم خاص نه و، خو مقامات وایي د کرکټ په کور کې وسله موجوده و. د بلجیم سرانوالانو د پنځم په ورځ ویل دغه سړی چې ګمان کیږي د پاریس د حمله پلان جوړ کړی و کېدی شي فرانسې ته وسپارل شي. د پاریس د عدلی وزیر د پنځم په ورځ ویل چې توقع لري چې صلاح عبدالسلام به په لس ورځو کې پاریس ته انتقال شي.
د کینیا د ګاریسا د پونتون محصلین د ملک په ختیځ کې په پونتون باندې د تیر کال په ټیرستي حمله کې د یو سلو اته سرویخ کسانو د وجلو تلین مانسي. دغه محصلین راغون شوی دی شمې بلوي او د خپلو هغه همصنفیانو قصې کوي چې د شباب وسوالو په لیلی باندې حمله وکړه او د شپږ ساعتو محاصره په دوران کې زیاتره دغه محصلین وجل. د حکومت چارواکي هم د یادونې په دې غونډه کې ګډون کوي سره د دې چې دا انتقادونه پرې کیږي چې د حملې وروسته ورزکي سې اقدامات نه دي کړي. په کینیا کې په 2011 کال کې د هغه وخت راهیسی چې د کینیا حکومت ګاونډي ملک سومالیا ته د مرستې لپاره چې د الشباب سره جنګیږي عسکر لیږلي دي، د الشباب وسوالو یو شمیر حمله کړي دي. الشباب هم د غراز د هغه ټیرستي حمله اداوم کړي ده چې په 2013 کال کې د نایروبي په لوی بازار کې وشوه او په دوه ورځو کې پکې ویش کسه ووجل شول.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د ارمنستان او آذربایجان د سیمهیزو سیالو ډلو ترمنځ د نګورنو قرباخ په جګړه کې د جمهور رئیس پوتین د نګورنو قرباخ په سیمه کې شوې ده. د جمهور رئیس پوتین پام ځان ته اړولې ده. په دې جنگ کې چې د جمعې په ورځ د پخواني شوروي په دې دوه جمهوریتونو کې وشو، لږ تر لږه یو ماشوم وژل شوی دی. هر لوری د جنگ د پیل کولو ملامتي په هغه بل لوري اچوي او وایي چې ډیر خلک تلف شوي دي. د کرملین د نتاق د وینا له قراره د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په دواړو خواوو باندې غږ وکړ چې اوربند وکړي. نګورنو قرباغ د آذربایجان خوره ده، خو د 1994 کال رئیس د ارمنستان د قواوو په کنټرول کې ده.
د ویتنام ملي شورا د پولیسو لوړ رتبه مامور د ملک نوی جمهور رئیس غوره کو ترن ډای کوانګ نن په خاصو مراسمو کې د وفاداری لوړه وکړه. یو ورځ مخکې دغه کمیونیست ملک نوی صدر اعظم انتخاب کو. کوانګ په ویتنام کې د جمهور رئیس او د پوز د اعلی کماندان په حیث دویم لوړ رتبه چارواکی دی. کوانګ ژمنه وکړه چې د ویتنام نوم به په بین الملی ټولنه کې لوړ کړي. کوانګ به په راتلونکې میاشت کې چې د جمهور رئیس اوباما کوربه وي د دغه اقدام فرصت پیدا کړي.
جمهور رئیس براک اوباما ویلي دي د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالد ټرمپ دا تازه تبصری ښیي چې هغه د نړیوال سیاست په بنیاد نه پوهیږي. د امریکا د جمهور رئیس نه د جمعې په ورځ د ټرمپ د تبصرو په حق لا چې ویلي دي جاپان او جنوبي کوریا باید د شمالي کوریا په مقابل کې د دفاع لپاره اتمي وسلې جوړې کړي پوښتنه وشوه. هغه ویل چا چې دا خبرې کړې دي هغه د خارجي سیاست یا د اتمي پالیسۍ یا د کوریا د ټاپو وزمې او یا په عمومي ډول د دنیا په حالاتو نه پوهیږي. او د هند د کلکتې په ایالت کې د یو پله د نړیدو د مرګانې پیښې په ارتباط نور ډیر کسان ونیول شول. پولیسو ویلي دي دغه پله د جوړولو د کمپنۍ درې مامورین په محلي وخت پرون د جمعې په ورځ ناوخته توقیف شول او څو نور مامورین د جمعې په ورځ وختي توقیف شوي وو. پولیسو ویلي دي دغه کمپنۍ په باره کې تحقیق روان دی. مقامات وایي د مړو شمیر 15 ته ورسېده. دا اتیا او نه زیات کسان د پنځم په ورځ د پله د نړیدو په پیښه کې زخمي شوي هم دي.
درمنو اوریدونکو تاسو امریکا غاښنه راجون خبرونه اوریدل. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وای په اروپای هوادونو کې د پناغښتنې د قوانینو د سختېدو لوجې هرونی شلتن افغان کډوال په خپل خوخه بیرته افغانستان تستنیږي. د دې وزارت د مسولینو په وینا اکثره راستنیدونکو افغانان د جرمني، سویډن او بلجیم هوادونو په خپل خوخه وطن ته بیرته ځي. په دې اړه په موکړه د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
په اروپایي هیوادونو کې د پناغښتنې د شرایطو په سختېدو او په دغو هیوادونو کې کډوالو ته د نه پاملرنې له امله اوس له اروپا څخه زیات شمیر افغانان په داوطلبانه توګه بیرته افغانستان ته راستنیږي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي هر اونۍ له اروپایي هیوادونو څخه شل تنه افغان کډوال په خپل خوخه بیرته افغانستان ته راستنیږي. د دغه وزارت د مطبوعاتو صلاحکار حفیظ احمد میاخیل امریکا غا تول دا مهال په جرمني، اتریش، سویډن، بلجیم او یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو کې په زیات میر افغان کډوال د افغانستان سفارتونو او کنسولګریو ته مراجعه کړي او وطن ته د ستنیدو اسنادي غوښتي.
کارش میرا نشته، خو هغه معلومات چې موږ تر لاسه کړی له جرمني، سویډن، اتریش، همدارنګ بلجیم او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو څخه یو شمېر افغانان غواړي په خپل خواخه په داوطلبانه ډول راشي. د افغانستان له سفارت څخه چې په جرمني کې د هغه څخه چې موږ هم معلومات تر لاسه کړي یو نیم زر کسانو په شاوخوا کې هلته هغوی آماده دي چې په خپل خواخه هیواد ته راستانه شي.
ښاغلی میاخیل زیاته کړه چې په اروپایي هیوادونو کې د پناغښتنې د قوانینو سختېدل کډوالو ته د ژوند د لومړنیو اسانتیاو نه برابرېدل او په کمپونو کې له انساني حقونو څخه د هغوی محرومېدل د دې لامل شوی چې اکثر افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. هغه ویل په 2015 کال کې 250 زره افغانان اروپایي هیوادونو ته تللي چې زیات شمېر یې په جرمني کې د پناغښتنه کړې ده. د ښاغلي میاخیل پر وینا افغان حکومت له هغو راستنیدونکو سره د سرپناه په برابرولو کې هم مرسته کوي چې په خپل خوخه افغانستان ته راستنیږي. په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د 2018 کال په لومړیو دوو میاشتو کې 200 افغانان له اروپایي هیوادونو څخه په خپل خوخه افغانستان ته راستنه شوي دي. د دې سازمان د کابل د دفتر د بیا راستنیدنې پروګرام مسؤول مسعود احمدي امریکا غا تول له دې شمیرې شاوخوا 300 افغان کډوال یوازې له جرمني څخه راستنه شوي دي. هغه له راستنیدونکو سره د یو لړ مرستو یادونه وکړه او ویل
مخکې دینه چې د افغانستان ته حرکت وکړي نو د مرستې هلته په ملکونو کې ورسره کې او د بعضې سره یې پس د تګ نه دلته په افغانستان کې د موجې دفتر د خانه دلته د مرکزي دفتر د خانه مرستې ورسره کېږي چې دا مرستې هم نقدي مرستې دي او غیر نقدي مرستې. نقدي مرستې خو هغه مرستې دي چې دی نغدې پیسې اخلي او غیر نقدي مرستې معمولا د دې سره یا په زده کړه کې او یا په مسلکي روزنو کې او یا هم نورو لکه وړوکی تجارت او یا هم د وظیفې په اخیستلو کې مرسته ورسره کېږي.
ښاغلی احمدي وویل د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM له ټولو هغو پروسو ملاتړ کوي چې له مخې افغان کډوال له اروپایي او یا نورو هیوادونو څخه په خپل خوخه افغانستان ته راستنیږي. د ښاغلی احمدي پر وینا دا سازمان له راستنیدونکو کډوالو سره د مختلفو هیوادونو له لارې له 500 نیولې تر 3000 امریکایي ډالرو پورې نقدي او غیر نقدي مرستې کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ننګرهار د خزو د چارو ریاست وایي چې په دې ولایت کې د دولت خزینه کارکونکي د ډیرو ستونزو سره مخ دي او په دې وجه کارونو ته د خزو لیولتیا راکمه شوې ده. دولتي خزینه کارکونکي هم وایي ژوند یې خوندي نه دی او امنیتي او فرهنګي ستونزې ورستر بلې ډیریږي. ضیاءُ الرحمن حسرت د جلال آباد نه رپورټ را لېږلې.
په ننګرهار کې 1300 خزې په دولتي او نادولتي ادارو کې پر دنده بوختې دي. په دې کې شاوخوا 1500 تنه یوازې په پوهنې ریاست کې دنده لري. 168 تنه په نورو دولتي ادارو کې او 240 تنه د دې ولایت په غیر دولتي ادارو کې کار کوي. د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسا عمراني وایي چې د دې ولایت خزینه دولتي کارکونکو د امنیتي ستونزو له امله خپلو دندو سره لیوالتیا کمه کړې ده. میرمن عمرانی وایي چې امنیتي، اقتصادي او فرهنګي ستونزې د دې لامل شوي چې د ښځو د پرمختګ مخه ډب کړي. هغه په دې تړاو زیاتوي،
تور کې با چشم خود دیدیم میبینیم کې مامورین دولتي او غیر دولتي
څنګه چې پستر بخکاری دولتي او نا دولتي خزینه کارکون کې ډیر ستونزې لري. خو د دوی ډیر ستونزې اقتصادي او امنیتي دي. دوی نشي کولای په ډاډمنه توګه دندو ته لاړ شي او یا له دندو راشي. یعنی د دوی امنیت په ټوله خنه دی. د یوې خوا امنیت خنه دی او له بل اړخه یې تنخواوې هم کمی دي. کومې خدې چې موږ سره په پروژو کې ولسوالیو کې کار کوي شمیر تر 500 هم ډیریږي. خزینه دولتي کارکونکي هم امنیت د خپل پرمختګونو پر لاره خنډ بولي وای دا ستونزه ای ورستر بلی ډیری دون کده
زمانم سارا دا په یو اداره کې مامور احمد راتک په کې هم د تک په کې ډیره مشکله ده او امنیتی حالات په افغانستان کې خنه دي نو شو کولای چې په ډیر آرام سره باندې خپل وظیفه تلاش شو بیر تراشو پلار کې هم ډیره ویره ویل موږ سارا تر څو کوټه رسی کو هم د کو نډیر مشکلات یو هم ممتاز زنګون راځي او حالات خراب دي
خالدا یم زه یو دولتي اداره کې کار کوم کله چې زه سار اون د کور ناراضه منو کورنۍ مې ډېر په تشویش کې په خپلم په تشویش کې ما او ډېر مشکلات ما درته شوې دي او نو مې کورنۍ دې دې اجازه نه راکړي چې زه لاړ شم ان چې ښه خلاص ما ښه کې ما زه منتم دې ستونزې را ولاړېږي ممکن چې زه خپل وظیفه پرېدم نو نشم کولای دې مشکلات کې خپل وظیفه مخبوزه
خود نگرار ولایتی اداره بیا د خزو پتیره د خزینه دولتي کارکونکو امنیت د کار په لومړیتوبونو کشمیري او لمخې د امنیتی ستونزو د لری کولو ډاډ ورکوي د نگرار د وادي ویان د اولا خو غیانه په دې اړه وای
ولایت مقام یا ټول امنیتی ارګانیزمنټ من دي چې د نگرار د ټول ول سنو په ځانګړي ډول د مرمنو د خوندي امنیت لپاره هلي ځلې وکړي او زمينه برابر کړي
په نگرار کې ورسته یو سړی تختونو غلا او مرموز وژنو د دې ولایت هستوګنو ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي کته هم امنیتی مسؤلین وایي چې دوی د دې ستونزو د مخنیوي لپاره ګرځند امنیتی پوسټې جوړې کړې خو په څرګند څنخ کاری ضیاء الرحمن حسرت آشنا رادیو جلال آباد
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو
د عراق پوز هم د تیرونې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې نه د موصل د خاردنی ولود لپاره تاروزی عملیات پیل کړل د داعش د جنگیالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه ده او خای چې د عملیات به سو میاشتې وخت ونیسي امریکا غا سمو د وړاندې په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش د وغړي سره چې امنیتی ځواکونو نیولې مرکه کړې ده په دې رپورت کې به واوري چې داعش خپل جنگیالي څنګه استخدام کوي
د عراق په شمال کې د کوردانو امنیتی ځواکونو په یو نامعلوم ځای کې د اسلامي دولت یا داعش هغه جنگیالي ساتي چې د جګړې پر وخت ژوندۍ نیول شوی وي او یا ایزان دوی ته سپارلی وي په همدغه جنگیالیو کې یو یې عمر نومیږي چې پروسه کال د ژمي په موسم کې کوردی ملشو نیولای هغه د داعش د ډلې لپاره څو میاشتې جګړه وکړه خو وروسته یې بیا ځان د کرکوک په ښار کې کوردی امنیتی ځواکونو ته وسپاره اسلامی دولت یا داعش ډلې هغه کلی چې عمر پکې د خپل کورنۍ سره وسیده په 2014 کال کې ونیوه داعش عمر او ملګری یې په زور دته مجبور کړل چې د هغوی سره یو ځای شي او جګړه ورته وکړي عمر وای د داعش وسلوالو ډله د ځوانانو د بسوادۍ نه پوره ګټه اخلي او نوې خبرې ورته کوي هغوی موږ ته مذهبي روزنه راکوله کله چې لیک لوست نویز ده هغه ور سره مرسته کوي چې زده کی کپغلا کې تو ګرشي خی لاس ترې پرې کوي کچیر ته واده شوی مرمن زناو کی داعش سنگساروي او که واده یې نوی شوی سل دوری وي د داعش په ډله کې د عمر وظیفه دا و چې موټر به تلاشی کوي او دا به پیدا کوي چې څوک کوم شی قاچاق نګي هغه د حبیجا په خار کې وظیفه تر سره کوله چې د اسلامي دولت یا داعش په لاس کې دی عمر وای په دې څلورو میاشتو کې چې د داعش سره یې تیر کړی دي ډیر وحشیانه او بوګنون کې کارونه یې په خپل سترګو ولیدل د مثال په ډول د سرونو او د بدن د نورو غړو پرې کول او په بازارونو کې د میرمنو اخیستل او خرڅول زه لا پوره ځوان شوی نه وم نو په همدې خاطر مې خزه نه درلوده هلته په ښار کې یو اداره و چې خزه پکې خرڅېدلې کچا جنگ کوه او یا یې نه کوه همدغه دفتر ته به ورتلل پیسې به ورکولې او د ځان لپاره به خزه اخیستله په دې ادارې کې د داعش د جنگیالیو کونډې شوی خزه هم خرڅېدلې او هر چا به چې واده نه وکړي د همدغه ادارې نه به د ځان لپاره خزه اخیستله عمر څلور میاشتې د داعش سره تیر کړل او کوخه کاوه چې وتښتي خدا زیات خطرناک کار و زکه دوه کسان چې دا تور په وزنې کسانې په قاچاقي توګه د داعش تر کنټرول لاندې د سیمو نه وستل د حویجا د خار په عمومي څلور لارې کې په دار وزړول شول او مړی د څو ورځو لپاره حملته زوړن وچه خلک ترې عبرت واخلي ما د داعش سره څلور میاشتې تیر کړې دی او بیا مې وظیفه پرېښوده خو هغوی هر ورځ زمونږ کاله راتلل او ما ته یې اخطارونه راکول چې باید بیرته د هغوی سره یو ځای شم که د داعش سره څوک کار پریک دی نو هغوی د خلکو کور ته راځي او ورته وایي چې دوه لارې لري یا به بیرته د هغوی سره یوځای کیږي او یا دی وژني عمر د خپل پلار په مرسته د داعش د کنټرول لاندې د سیمې نه وتښتید او خپل ځان یې کوردی امنیتي ځواکونو ته وسپاره. هغه اوس په کردستان کې خپلې محکمې ته انتظار باسي او هیله لري چې کردان به په هغه سیله رحمي وکړي او خوشی به کوي چې د خپل کورنۍ سره یو ځای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نظر دشخلاس تھو ہسے رنگ سے ہو جاگو کا نئے خیال په هند کې شته دی نسانی بنګال کې نئے سیال پہن کی شدے نسانے بابنگ علاقے خط پرمخ تسنم راہے تس پوش مشو پہن علاقے دائیے گاش پخل کی دیتا کجال شو پہن علاقے دائیے گاش
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. افغان چارواکي وایي وسلوالو د افغانستان په لویدیځه سیمه کې د ماین پاکۍ 15 تنه کارګران تښتولې دي او د خلاصولو د پاره نظامی عملیات روان دي. دا کسان د جمعې په ورځ د هرات د ولایت د کوهستان په ولسوالۍ کې چې د ایران سره ګډه پوله لري تښتول شوي دي. د هرات د پولیسو مسؤلینو وویل چې دغه ټول یرغمل شوي کسان د هالو ټرست په نوم د ماین پاکۍ د غیر حکومتي مؤسسې افغان کارګران. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو. د بلجیم چارواکو ویلي دي چې دوی به د یکشنبه په ورځ د برسلز نړیوال هوایی ډګر چې د مارچ د 28 نیټې د تروریستي بریدونو رئیس تړلې بیرته پرانیزي خو سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. حکومت د پولیسو د اتحادیو سره پرون د جمعې په ورځ ناوخته موافقې ته ورسېده. پولیسو د اعتصاب ګواښ کړی و کچېرې د امنیت په برخه کې د هغوی ځینې غوښتنې منل شوي نه وي. د بلجیم پولیسو شکایت کړی دی چې د دوی په وینا په هوایي ډګر کې امنیتي تدابیر ټینګ نه دي. په سوریا کې چارواکو ویلي دي پاوز په پالمیرا کې یو لوی قبر پیدا کړی دی. د چارواکو ویلي دي په دغه قبر کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 30 جسدونه دي. ځینې داسې جسدونه دي چې سرونه یې پرې شوي. پاوز د یکشنبه په ورځ پالمیرا د اسلامي دولت د ډلې د وسوالو نه بیرته ونیو. په سومالیا کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې د الشباب د وسوالې ډلې یو مهم کس وژل شوی دی. په سومالیا کې د عملیاتو یو امریکایي چارواکي پرون دا خبر ورکړی دی. د سومالیا چارواکو ویل چې اسن الزهوري د الشباب د وژونکو ډلې مشر د ډرون په حمله کې وژل شوی دی. د نوم د سومالیا د حکومت د اغو 12 کسانو سره پلس کې و چې په موګادیشو کې تروریستي حمله کړې وه. یو بلجیمای نن د شنبه په ورځ د تروریستي فعالیتونو په تحقیقاتو کې د تروریستي دسیسې له عمله ملزم وګڼل شو. د فرانسې او بلجیم مقاماتو دغه کس د پنجشنبه په ورځ تسلیم کړ. د هغه هویت صرف وای ای خودل شوی او د رپورټونو له قراره 15 یا 16 دیش کلن بوي. سرانوالانو ویلي دي هغه د کرکټ سره ارتباط لري. د کرکټ تیره هفته پاریس ته نږدې ونیول شو او ګمان کیږي چې د تروریستي حملې دسیسه همده جوړه کړې وه. د کینیا د ګاریسا د پوهنتون محصلین د ملک په ختیځ کې په پوهنتون باندې د تیر کال په تروریستي حمله کې د 1,000 کسانو د وژلو تلین نمانځي. دغه محصلین راغون شوي دي شمې بلوي او د خپلو هغو همصنفیانو قصې کوي چې د الشباب وسلوالې ډلې په للیې باندې حمله وکړه او د 1400 ساعتونو د محاصرې په دوران کې زیاتره ووژل. د ارمنستان او آذربایجان د سیمه ییزو سیالو ډلو ترمنځ د نګورنو قرباخ په سیمه کې دومره سخته جګړه وشوه چې د جمهور رئیس پوتین پام ځان ته واړاوه. په دې جنگ کې چې د جمعې په ورځ د پخواني شوروي په دې دوه جمهوریتونو کې وشو لږ تر لږه یو ماشوم وژل شوی دی. هر لوری د جنگ د پیل کولو ملامتي په بل لوري اچوي او وایي ډیر خلک تلف شوي دي.
درمنو اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای پای ته رسیدي. د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. موږ تاسو ته اجازه غواړو د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د دری برخې خبرونه ته وکشئ.